Radio. Radio Azadi. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیلو چې ورسره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلېږي. نن شنبه ده، د لندی قوس ولسمه د دسمبر میاشتې اتمه. په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه یې د بیا غور لپاره ضروري بللې. له خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. د اروزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې دې سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه واستوي. ترکیې پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسي جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د کابل د ټولو مرکزونو د رایو د باطلولو اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو پرون غونډه وکړه او دوی د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د بیا غور غوښتنه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک ناپاک رای سره جدا کړو او حق حقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي کده انتخابات خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد اجر وسپاري. دوی به د کابل درایو د باطلولو پر فیصله له سره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولهییز حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسیې او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډه وکړه. ټاکل شوی ده چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د اروزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. فیض محمد حنفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چنارتو ولسوالي د طالبانو تر محاصرې لاندې ده او که پر وخت ورته اضافي ځواکونه ونه رسیږي شایي د وسلولو لاسته ورسي.
دغه ولس و قتل عام ته ولاړ دي. غواړو چې دغه زموږ مورال د دې پیښې څخه وژغوري او قوتونه را انتقال کړي چې موږ د دښمن په مقابل کې وجنګ.
د چنارتو ولسوال ویل چې په چنارتو کې پرون درې افغان سرتیري د طالبانو او څلور نور د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. نړیوالو ځواکونو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ترکیې پرون له امریکا غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې شوي دي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار دا غوښتنه په انقره کې د سوریې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز جافري سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې د څارنې دغه امنیتي پوستې د ترکیې د پوځ او د کردانو د وای پی جی وسلوالې ډلې ترمنځ چې ترکیه تروریستي شبکه ګڼي د شخړو د کمښت په هدف تاسیس شوي دي. د ترکیې دفاع وزیر له ښاغلي جیفري څخه غوښتنه وکړه چې امریکا دې له وای پی جی وسلوالې ډلې سره خپله همکاري هم پای ته ورسوي. د سوریې کردانو له 2011 میلادي کال راهیسې د ترکیې سرحد ته نږدې نیمه خپلواکه سیمه ایجاد کړې چې ترکیه مخالفت کوي. ترکیه بیره لري چې دا به د دې هیواد پر خاوره میشت کردان هم خپلواکۍ ته وهڅوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بی شعور او تنبل شخص وباله. ولسمشر ټرمپ وروسته له هغې دا خبره وکړه چې ټیلرسن اول د ولسمشر ټرمپ په اړه په یوه انتقادي مرکه کې ځینې څرګندونې وکړې. ښاغلی ټرمپ په ځواب کې پرون په ټویټر کې د ټیلرسن په باب ولیکل، دی ډیر بې شعور و او ما نسوای کولی چې د ده له شره ځان ژر بېغمه کړم. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د ټیلرسن ځایناستی مایک پامپیو په عالي ډول خپله دنده مخته وړي او زه ورباندې ویاړم. په هغه مرکه کې چې وړم ورځ له سی بی ایس نیوز شبکې څخه خپره سوه، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ټرمپ بې ډیسپلینه شخص دی چې لوستل، د معلوماتي راپورونو لوستل او د ډیرو مسایلو جزئیاتو ته تګ یې نه خوښیږي. ده ویلي چې ولسمشر ټرمپ ورڅخه د داسې کارونو غوښتنه کوله چې دی مجبور و ورته واضح کړي چې غیر قانوني دي. ریکس ټیلرسن د 2018 میلادي کال د فبروري له لومړۍ نیټې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې چې د 2018 میلادي کال د مارچ پر 1 د ولسمشر ټرمپ لخوا له کاره لرې کړی سو. د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا بی آی ایس د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې وایي استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. ولسمشر میلوش زیمان په چک جمهوریت کې د چینایي او روسي جاسوسانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه د استخباراتو پر راپور شک څرګند کړی او ویلي دي چې د استخباراتو د کار کیفیت مخ په خرابېدو دی. خو د چک د استخباراتو مشر میخال کودیلکا پرون ویل چې په تیرو 5 کې دوی پر خپله خاوره د روسیې او چینایي جاسوسانو د ډیرو فعالیتونو مخه نیولې ده.
تاسو ازادي رادیو ته واجی است.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه یې د بیا غور لپاره ضروري بللي.
د دوی سره همکار و تر څو وتوانېږو دغه ملي پروسه پخوالي ته ورسیږي او موږ مثبته نتیجه واخلو او حق اخطار ته وسپارو.
د کورونوی چارو وزارت د پالیسی او پلان نوی موینه وایي چې د دې پر ګمارنه د انتقادونو علت دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د یمن حوثي حکومت ته د حدیده مهم بندر سپارل رد کړی دي. د ژوند په رنګونو کې د کرنیزو محصولاتو له یوه کاروباري سره خبرې شوي.
په ننګرهار کې اوس خلکو د خارج نه کنه تخمونه راوړي دي او شوق علاقه شته دي، مطلب د لږ ځمکې نه ډیر زیات حاصل اخلي.
تر اونیو بجو په غربي مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هغه اسناد او معلومات وسپاري چې د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله یې د بیا غور لپاره اړین بللی دي. دواړو کمیسیونونو پرون تر خپلې ګډې غونډې وروسته په یوه بیان کې وویل چې د اسنادو له مخې د سمو او باطلو رایو د تفکیک لپاره د کار پر دوام موافقه سوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د مرکزونو رایې باطلې اعلان کړې. تفصیل د رضوان مراد پراپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د کابل د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بې ځایه وبلله او ژمنه یې وکړه چې ټول هغه اسناد به د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې پر دې پریکړه له سره د غور لپاره اړین بللی دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کمیسیونونو پرون ګډه غونډه وکړه چې په ترڅ کې موافقه وشوه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړه به له سره غور کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنیز کمیسیون سره په ګډه یو اعلامیه خپره کړه. لپاره اعلامیه کې راغلي دي چې د شکایت اوریدنې کمیسیون د دغه فیصله باندې د دوی تجدید نظر وکړي. د ټاکنیز کمیسیون هر ډول اسناد او شواهد ته چې ضرورت ولري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس د دوی په ولکه کې ورکوي. هر ډول همکاري چې دوی لازم وبولي موږ د دوی سره همکار یو تر څو وتوانېږو دغه ملي پروسه پخوالی ته ورسیږي او موږ مثبت نتیجه واخلو او حق اقدار ته وسپارو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رای باطلې وګرځولې. خو د جمعې په ورځ یې ویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري، نو تر ارزولو وروسته به پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وین علي رضا روحاني ازادي راډیو ته ویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون باید ورته ژر تر ژره وسپاري.
مو نگران ازي هستیم چې نمی با شماري موجود کې فعلا اسو بدون از ناظرین او بدون اسناد و مدارک و لوایح و طرز العمل های پروسه در کابل جریان داره، ممکنه که منجر شوه در حقیقت به ای که رای سازی صورت بگیره به جای ذکر رای شماری شوه.
بل لور ته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار د بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې پړه په احتیاط پریکړې وکړي او دا پروسه باید بحراني نکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پالیسی او پلان نوی موینه وایي چې د دې پرګمارنه د انتقادونو اله دا دی چې ځینې کسان فکر کوي ښځې کار نسی کولی. تر دې ګمارنې وروسته پر ولسمشر محمد اشرف غنی چې ځوانانو او په تیره ښځو ته یې په حکومت کې د پراخې ونډې د ورکولو ژمنه کړې خورا زیات انتقادونه وسول. احمد تکل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
حسنا جلیل د لیندۍ په څوارلسمه نیټه لومړنۍ ښځه شوه چې په افغانستان کې پر یو خورا مهم امنیتي پوست د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او پلان د معینې په توګه په دنده وګمارل شوه. د ګمارنې په افغاني ټولنه کې سخت انتقادونه وپارول، ځکه د ځینو کسانو په نظر هغه بې تجربې ده او په روان پیچلي امنیتي حالت کې د دې امنیتي ادارې په مشرتابه کې ډیره ګټوره نه ده. دا ټاکنه حتی د ځینو ښځو لپاره د منلو نه ده. په لندن کې د افغانستان د سفارت یوې پخوانۍ کارکوونکې ډیوې پتنګ د میرمن جلیل د ټاکنې په اړه پر ټویټر د یوې پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې ولسمشر په حکومت کې د یو وړکتون مشري کوي. د افغانستان یو پخواني سفیر او سیاسي کارپو عمر سمت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د حسنا جلیل ټاکنه ښایي چې په سیستم کې کوم څه ناسم دي. میرمن جلیل وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو او د قانون د حاکمیت پر وړاندې پر پرتو ستونزو ښه خبره ده، خو د کورنیو چارو وزارت د معینې په توګه له ټاکل کېدو وروسته له یوازینۍ ازموینې سره چې مخامخ ده، دا ده چې باید خلک یې ومني. هغې له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل
انتقاد شون به ای است که اصل خورده و عین زمان مشکل کلان شون نیست که چرا اینجا
د دوی انتقاد داده چې وای ز کم عمر يم او بل استون زیداده چې وای ولی د پوسټ ته د اداره او مدیریت پر ځای پوځي کس نه دی راغلی. خو کده د پوسټ کاری برخو ته کتنه وکړو وینو چې اداري او پوځي برخه دواړه پکېشته او ډېر صحیح ملکی دي. خو دا چې د دې پوسټ وړتیا لرم کنه تر ډیره پوځي او جنگی نه بلکې د مدیریت خبره ده. شپږویشت کلنه حسنا په کابل کې زیږیدلې خو په غزنی کې لویه شوې ده. هغې خپل ماستری د بزنس او ادارې په برخه کې د افغانستان له امریکایي پوهنتون څخه ترلاسه کړې او وروسته یې د قانونو او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په څانګه کې کار کړی. حسنا جلیل وایي پر دې دندې له تقرر سره یې ټولې هیلې رښتیا شوې. نوموړی وایي خلک ځکه انتقاد پرې کوي چې ښځه ده او د دوی په نظر ښځې کار نشي کولی، خو د دې په وینا دا خنډونه عادي دي ځکه چې افغانستان د بدلون په حال کې دی. د کورنیو چارو وزارت نوې مرستیاله وایي دا ستونزې د ګډ کار په نتیجه کې د حل کېدو وړ دي. دا مسؤلیت اصلا دروند او خورا مهم او کلیدی دی. د کورنیو چارو وزارت هم د افغانستان مهم او کلیدی وزارت دی. په هر اندازه چې د یوې موضوع اهمیت زیاتیږي په همغه اندازه یې په مخ کې زیاتې ستونزې راولاړیږي. خو زه ویلی شم چې کولی شو یو بل ته مټ ورکړو او دا ستونزې له مخې تر ډیره لرې کړو. ولسمشر اشرف غنی له خپلې دې ژمنې سره سم چې ویلی و ښځو او ځوانانو ته به په حکومت کې پراخه ونډه ورکړي، درې میرمنې د وزیرانو، یولس د معینانو او پنځه ښځې په بهر کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارلې دي. درویشت کلنه ډیوه سمت لومړنۍ ځوان نجلۍ وه چې په اکتوبر میاشت کې د روغتیا وزارت د معینې په توګه په دنده وګمارل شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به سفیولا ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د واشنگتن پوسټ رسپانی په هرات ولایت کې د 400 افغان پوځیانو په وجل کې دوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې ترهګرو همدار سلیډوشت نور سرتيري يرغمل هم نیولې دي. طالبانو د غبرید مسولیت په غاړه اخیسته. د مقالې د لیکوال تحلیل دا دی چې تاوتریخوالی په افغانستان کې د امریکا د ولسکلن جګړې د پای ته رسولو د هڅو پر مهال زیات شوې. د رسپانی په لیکنه طالبان په پراخو سیمو یا برلاسي دي یا پرې نفوذ لري. لدی مخکې د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړپوړي پوځي جنرال کنت مکنزي د غهیوات ناجر گیته ویلی و چې کدا افغان پوز د روزنی او استخدام ستونزه ژر هواره نشي خای د افغان پوزانو د تلفاتو شمیر له کنټروله بهر شي. ناتو هم په افغانستان کې لمر جوړبلو اندېخنه خودلی خو ویلی دي چې د افغان پوزانو روزنی مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. نیویورک ټایمز امریکایي ورسپانې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د سباندې 1,000,000 رایو د باطلېدو پر مسلې تمرکز کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه چې د درغلیو د موجودیت په خاطر کړي افغانستان یو بل کړکیچ ته ټیل وهي. د مقالې لیکوال ویلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څو غړیو د لری کولو غوښتنه کړې ده. وړاندې لولو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه غندلې ده. اخو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا د جمعې په ورځ ویلي چې چمتو دی په مشروط ډول خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. دغه کمیسیون شرط دای خی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومتریک شوی رای او د انتخاباتو د شفافیت تضمینونکي اسناد دوی ته وسپاري.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له 200 څخه زیات کورونې سره د خوراکي او نورو ضروري موادو مرستې وسوي. په ورستیو کې غني کورونې د جګړو لقبل له ځین ولسوالۍ څخه نورو ولسوالۍ ته کډستی ودی. حبیب الرحمن تاثیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لوري له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان، ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډ سوي دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 201 کم دېرش کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوي، خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هرې کورنۍ لپاره څلور بوجۍ وړو، درې بوشکې غوړي، دوه منه دال او مالګه ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو ای پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بزای شوی ماجرینو لکه د پیرکوتی، ګومال یا نه چې کوم کډوال راغلي ورګون ته د ډبلیو پی مالی مرسته باندې 290 په مینون ته غذایي مواد توزیع شو چې هر بسته معادل د 2000 افغانیو قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو ماجرینو او بی بازار خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته په اینده کې په وک ورکړو.
شاغلی ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسولینو مننه وکړه او له نورو مؤسساتو یې وغوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
د کندوز چارواکو په امام صاحب ولسوالۍ کې د یوې پروژې د کار د پیل خبر ورکړی. وایي چې له دې سره به په سیمه کې د خلکو زیاتې ستونزې حل سي. اجمل آرین او نور تفصیل.
د کندوز سیمه ییز چارواکي د امام صاحب ولسوالۍ د ښار د 1200 کیلومتره سړک جوړولو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي چې څه باندې 600,000,000 افغانۍ لګښت پرې راځي. د کندوز د فواید عامد ریاست رئیس محمد رحیم رحمتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سرک 12 کیلومتر داخلي شهر امام صاحب افتتاح شو، په کارای ملیشم سر از امروز شروع میشه.
د امام صاحب ولسوالۍ د ښار د سړک ساختمانی کار رسمن پیل شوی او په 13 میاشتو کې به په اساسي ډول اسفالت او ګټه اخیستنه ته وسپارل شي او له کبل باید خلکو همیشنۍ ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی وایي چې د نوموړي ولسوالۍ ولسونه د آبادۍ او پراختیایي له کارونو او پروژو ملاتړ کوي او پلي کېدو ته یې زمینه برابروي څو په هرې سیمه کې د آبادۍ کارونه پیل شي.
ما در ګام نخست تشکر میکنم از مقام عالی ریاست جمهوری کې پروژه را منظور کردن.
زه د خلکو په استازیتوب د افغانستان دولت ولسمشر څخه مننه کوم چې دغه حیاتي پروژه منظور کړه او رسمن د جوړولو چارې پیل شوې او په بشپړېدو سره به زموږ د ولسونو ستونزې هوارې شي. لدی سرسم د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له خلکو وغوښتل چې د خپلو ملي ځواکونو سره د امنیت په ساتنه او د نظام په پیاوړتیا کې اساسي همکاري وکړي څو په سیمه کې ټولګټو پروژو ته د پلي کولو زمینه برابره شي.
مردم شرافتمند ولسوالی امام صاحب که 3 سال بشاکه با جمعی از اعضای مختلف شورای ولایتی
لدری کالو رئیس دی امام صاحب ولسوالی خلکو په دیاړې په وار وار خپل وړاندیزونه له مرکزی حکومت سره شریک کړي وو چې په پایله کې دی امام صاحب دی بازار دی سړک جوړولو پروژه منظور شو او زه دی خلکو په نمائندګۍ دی ملي اولی حکومت له مشرانو څخه مننه کوم. بلخوا د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي د دغې لویې پروژې د کار پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د امنیت په ټینګښت کې او دغه راز د ورانکارو ډلو د شومو کړنو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي څو په سیمې کې امنیت تامین شي او خلک د ژوند له اساسي سهولتونو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
د عبیدالله سروري په نامه اوریدونکي د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمیز کې لیکلي، د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون د نور د افغانانو پر وینو لوبې نه کوي او هر څومره ژر چې امکان لري وروستي نتایج دې اعلان کړي. جرار له پارون څخه لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید شفاف کار ترسره کړي ځکه چې وروسته د کوم کاندید قانوني شکایت ولاړ نه سي. یحیی مراد لیکلي، زما نظر دا دی چې ولسمشر باید د سولې خبرې چټکې کړي. کریم د غزنی له مقر خلی کلی دینی عالمان دی پر ولسمشر د انتقادونو پر ځای د ولسمشر په نوښت رامنځته سوی د سولې د پروسې په کلکه ملاتړ وکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، که طالبان سوله کول غواړي اوربندې اعلان کړي او نور دی د تیرو اولسو کلونو په څیر بېګنا افغانان نه ځوروي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، په څمکني ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات هیڅ کار نه کوي، باید پاملرنه ورته وسي. د غاوریدونکي په بل سمیز کې لیکلي، هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې باید ترافیکي مقرراتو ته پاملرنه وسي. او عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سمیز کې لیکلي، حکومت باید د پیازو لپاره د بازار پیدا کولو کې له خلکو سره همکاري وکړي. خلکو ډیر پیاز کرلي خو مارکیټ ورته نسته. او اوس هم یو بهرنۍ مسله څیړو. د یمن حوثي یاغیانو د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې د روانو خبرو په لړ کې حکومت ته د هودیده مهم بندر سپارل رد کړي دي. حوثیانو دغه راز د صنعا د هوایي ډګر د بیا پرانیستلو غوښتنه هم نه ده منلې. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د حوثي یاغیانو او یمن د حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ خبرې د پنجشنبې راهیسې په سویډن کې پیل شوې دي. د لویدیځو اژانسونو په حواله تفصیل رضوان مراد ناوړی.
د یمن د حوثي یاغیانو یو مشر د دې هیواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوې دي، د یمن حکومت ته د هودیده بندر سپارل رد کړي دي. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل، حکومت ته د هودیده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هودیده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي په سلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي، د ایران لملاتړ برخمن حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي، له تیرو څو میاشتو راهیسې له حوثیانو څخه د هودیده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هودیده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب په اړه چې د دواړو خواوو په بریدونو کې بند پاتې دي، د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړي دي. سعودي عربستان وایي شیعه حوثي وسلوال د هودیده بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګر هم د ملکي پروازونو پر مخ تړلی دی. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سنا د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هیواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګری ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هیواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي.
تاسی ازادي رادیو تواجی است. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د کاندیدانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع بحث شوی دی. د ارزګان د چنارتو ولسوال له افغان حکومت څخه غواړي چې د سیمې ته عاجل کومکي ځواکونه او مهمات واستوي. د ده په خبره چې وسلوالو دغه ولسوالي کله بنده کړې او د سقوط له خطر سره مخامخ ده. ترکیه پرون له امریکا وغوښتل چې په سوریه کې د څارنې هغه امنیتي پوستې لرې کړي چې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره جوړې سوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعور او تنبل شخص وباله، او د چک جمهوریت امنیتي استخباراتو یا BIS د دې هیواد د ولسمشر دا تور رد کړی چې ویلی دی استخباراتو ورته په هیواد کې د چین او روسیې د جاسوسي فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدئ، او نورو خبرونو دغه راز د نورو راپورونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري، اوله نیم ساعته خبری مجله تر اونې مو بجو دوام کوي. یو کمپنی داسې یو وسیله جوړوي چې په هوا کې ژي خو له نورو وسیلو سره متفاوته ده. اسمت سروان نور معلومات راټول کړي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورتي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپټر، هوایی بیړۍ او درون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یوه هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپټر او درون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلمپ کې بدلون راوړی او د دې نوی ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپټر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستور بیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلمپ همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلمپ سرعت په یو ساعت کې 3.5 مایل دی او 1300 مایل پرله پسې سفر کولی شي. پلمپ 125 متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی.
دا ژوند رنگونه.
من نوم احمد ګل دی، د ننګرهار دی جالبات.
په څه کار باندې مصروفې؟ څه کوي؟
زما خو شغل او وظیفه ده، د ځمکو کاروبار کوم، تجارت.
د څو وروستیو کلونو کې وچکالي ده، خلک له ډېر مشکلات سره مخ دي، تاسو څه کوئ؟
نو موږ خو په دې جلال آباد کې ګلپي او پالک د سبزیجاتو دا زیات کرل کیږي.
بیا د څه کوئ؟ یوازې د خپل خوراک لپاره کې خرڅوي؟
د خوراک لپاره مو خرڅون لپاره
ښه خرڅوي. مثلا د بچیر ته وړي، امالته ننګرهار کې دکانو ته وړي، کابل ته لیږي.
نو البته مونډي غانی او د غشتره او کابل ته راځي، بلکې افغانستان ټول ولایتونو ته دي. ننګرهار سبزي په ژمي کې زی.
ښه کاکا، کده چې راتوې کنه په دغه وروسته څو کلونو کې د تاسو په کاروبار کې څومره تغییر راغلی؟ آیا ګټه زیاته سوي که کمه سوي ده؟
نو تغییرات خو راغلي دي، ځکه چې یعنی د دولت د خانه داسې پروګرامونه ډېر دغه نشته دی، ځکه خو خلک خپله کوشش کوي چې نوي تخمونه پیدا کی. او یعنی په ننګرهار کې اوس داسې دغه شته دی چې خلکو د خارج نه کنه تخمونه راوړي دي او شوخ علاقه شته دی، مطلب د لږ ځمکې نه ډېر زیات اصل اخلي.
مثلا د کوم شیانو تخمونه دوی له بهر راوړي؟
لکه رومیان، بانجان رومي، او دا ګلفي. نو یعنی په دې زمنګالته دا بانجان رومي کری تقریبا یعنی 2 متره 2.5 متره لوړوالی لري، یعنی کوشش کوي چې ورس په ورس د دوی زراعت مخ کې شي، پیسې ډېرې لاسته راوړي او خلکو ته سبزي ورسي.
یو څه چې اکثر خلک شکایتونه کوي وای هغه پخوانی خوند اوس په ترکاري کې نه ده پاتې، مثلا رومي بانجان دي کنه یو وخت به ډېر څه ترشه مزه کوله، چې غټي غټي دانې به درلودلې، اوس یو رقم خوای پای دي. آیا دا علت نه ده چې تخمونه ټول خارجي سول؟
نو تخمونه خارجي شو ځکه چې مخ کې هغه کوم رومي چې وو وطنی، هغه رومي یو خدا ده چې انتقال دی هغه نه کېده، هغه ډیر نازک و، نو هغه په پامغه خپل کلی او مغلته یعنی خپل کور کې استعمالیده، خوند او ذایقه یې ښه وه. مګر دغه رومي چې دا اوس یعنی هر زیاته انتقال دی، ولې شی سختي مضبوط
د اتو بجو په خبرونه کې د ګوډي اچار تفریحي پروګرام اوریدلې سي. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله له احمد جعفر احمدي نه ووري.